بأمريكا يا أمريكينا.
د ازادي رادیو د دې یو ساده خبرونه ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوی خو یو شمیر مهم خبری موضوعات به هم واوري. زه امید زهیر مالیم. لومړی لنډ خبرونه. نن د می 15مه د کورنۍ نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د دې ورځې په مناسبت په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د لا هم د هغو والدینو او ماشومانو په اړه فکر کوي چې په خپلو وروستیو سفرونو کې ورسره لیدلي او ژوند د جګړې ځپله دی. ښاغلی ګوتریش وایي دی به تر هغې خپلې هڅې روانې وساتي چې ټولې کورنۍ یو ځل بیا په سوله کې ژوند وکړي. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې کورنۍ یا فامیل پکې د ژوند یو بنسټ بلل کیږي، خو د تیرو لسیزو اوږدو جګړو دا بنسټونه له ډیر زیان سره مخکړي او آن کورنۍ ته پاشل کېدو تر دورشل رسولي. د ملګرو ملتونو یو اداره وایي په افغانستان کې د روان کړکېچ له امله د پوهنې برخه له خلکو هیره شوې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری پرون په خپل ټویټر پاڼه ولیکل دا مهال تر 19 میلیونو ډیر افغانان د لوږې له ستونزې کړیږي. د ادارې د بامیان په تاجک کې لیکي د هغو ماشومانو عکسونه هم خپاره کړي چې د دوی لخوا ورسره د ښوونځیو د بستو مرسته شوې ده. ملګري ملتونه داسې مهال په افغانستان کې د پوهنیز بهیر په ټکنه کې دو اندېښنه ښیي چې طالبانو له 9 میاشتو تیرېدو وروسته لا هم له شپږم ټولګي پورته نجونو ته اجازه نه ده ورکړې چې ښوونځیو ته ولاړ شي. د ننګرهار مرکزی روغتون وایي په ورځ کې 100 ځوانان په خپل خوخه د وینې ورکولو ته ورزي. د دې روغتون د وینې بانک مسؤلانو پرون رسنیو ته وویل دا وینه په اوسط ډول په تیلسمیا او نورو ناروغیو 500 اخته کسانو ته ورکول کیږي. تیلسمیا د وینې د کموالي هغه ناروغي ده چې ورباندې اخته کس باید په منظم ډول تازه وینه ځان ته تېره کړي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي په ناټو کې د فنلند د غړیتوب هڅه یو اشتباه ده. خغلی پوتین دا خبره د فنلند جمهور رئیس ساولی نینستو سره ټلیفوني خبرو کې مطرح کړې ده. د کرملین د اعلامیې له مخې په هغو ټلیفوني خبرو کې چې دواړو مشرانو پرون کړي جمهور رئیس پوتین ویلي روسیا فنلند ته کوم ګواښ نه پیښوي. د فنلند د جمهور رئیس دفتر وایي خغلی نینستو دا ټلیفوني خبرې د دې لپاره تنظیم کړې وي چې په ناټو کې د خپل هیواد د غړیتوب د پلان په اړه توضیحات ورکړي. د فنلند ترڅنګ سویډن هم پر اوکراین د روسیې د یرغل په پایله کې د اندېښنو په دوام په ناټو کې د غړیتوب غوښتنه کړې ده. او د شمالي کوریا مشر وایي د کورونا وبا خپرېدلې په هیواد کې د یو لوی تحول سبب کیږي. کیم جونګ اون پرون شنبه ورسره تر هغه دا خبره وکړه چې په دې هیواد کې د کورونا وبا له امله د 20 کسانو مړینه ثبت شوه. شمالي کوریا چې یوازې 13 چهارشنبه د کورونا ویروس لومړی پیښې تایید کړي ویلي چې په کورونا ویروس په دې هیواد کې تر 15 لک ډیر کسان اخته شوي دي. د شمالي کوریا مرکزی خبری اژانس پرون راپور ورکړی چې 1,04,000 کسانو تبه درلوده چې لږ تر لږه 1,04,000 تنه روغ شوي او 20 کسان مړه شوي دي. د دې خبرونو تفصیل زموږ پر ویب پاڼه هم لوستلی شي. ازادي راډیو .com زموږ آدرس دی. د طالبانو حکومت د سیمې له هیوادونو غواړي چې د نورو موضوعاتو پر ځای له دوی سره یو ځای پر اقتصادي او نورو ګډو مسؤلیتونو ډیر تمرکز وکړي. دا څرګندونې وروسته تر هغې کېږي چې د ایران جمهور رئیس له طالبانو یو وار بیا د یو ټول ګډونه حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه. واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د ټول شموله حکومت جوړول د نړیوالې ټولنې له بنسټیزو غوښتنې دي، خو داسې مهال چې د طالبانو له واکمنۍ 9 میاشتې تېرېږي دا ډله په تکرار وایي چې اوسنی جوړ شوی حکومت یې ټول ګډونه دی.
د ایران د ولسمشر د وروستیو څرګندونو په عکس العمل کې د طالبانو د حکومت یو ویاند وایي دوی په خپل حکومت کې ټولو قومونو او جهتونو ته ځای ورکړی دی. ذبیح الله مجاهد بیگال آزادی رادیو سره په خبرو کې د سیمې له هیوادونو وغوښتل چې ډیر تمرکز دې پر اقتصادي مسایلو او همکاري وکړي.
زموږ په حکومت او نظام کې د ټولو قومونو استازي شته. زموږ کابینه د ټولو قومونو له استازو متشکله ده. داسې تقسیم بندي لکه په تېر نظامونو کې چې د قومونو ترمنځ کېده زموږ د ملي ګټو په خلاف دي. موږ هسې څه نشو کولی او بل همسایه هیوادونو نه مهیله کېږي. له نورو هیوادونو چې هغه مسایلو باندې ډېر فوکس وکړي سره موږ د دې ترمنځ ګډ مسؤلیتونه دي یا د همکارۍ دي اقتصادي راکړه ورکړه ده او داسې دوه هیوادونو ترمنځ اړیکې.
د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی تیره پنجشنبه یو وار بیا په افغانستان کې د ټول ګډونو حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه. رئیسی په هغه کنفرانس کې چې د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد ثانی هم حاضر وو په افغانستان کې د داسې حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه چې د ټولو قومي ډلو او سیاسي ډلو استازي پکې وي. ایرانی چارواکو تر دې مخکې هم له طالبانو په افغانستان کې د یو ټولګډونو حکومت د جوړولو غوښتنه کړې وه. نړیوالې ټولنې د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره په څلورو اساسي شرطونو کې یو شرط د یو ټولګډونو حکومت جوړول وړاندې کړی دی. طالبانو په تیر اگست میاشت کې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو مخکې پر تیر حکومت په وار وار د یو ټولګډونو حکومت د جوړولو غږ کاوه. ځینو انتقاد کوونکو ویلي چې طالبانو لا هم داسې حکومت نه دی جوړ کړی چې ټولې ډلې ټپلې سیاسي بهیرونه او ان ښځې پکې خپل ځان وګوري. دغو انتقاد کوونکو ویلي طالبانو تر ډېره حتی پر مسلکي څوکیو هم خپل ملایان ټاکلي دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
راپورونه وایي ګڼې افغان کورنۍ د دې لپاره چې وکړی شي په خپلو لوڼو نور تعلیم وکړي د خطرونو په منلو سره ایران ته وختي دي. هاخوا په ایران کې د یو ښوونځي مسؤلانو ویلي چې د زده کوونکو د شمیر د ډیروالي له امله اوس په دریو شفتونو کې تدریس کوي. دا په داسې حال کې ده چې نن یکشنبه په افغانستان کې د نجونو لپاره تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم د مخنیوي 240 ورځې پوره شوې.
د ایران په مشهد اشار کې د افغان کډوالو لپاره د یو غیر دولتي شوانزي سرمعلم زینب سجدی ویلي پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د دوی په شوانزي کې د نجونو نوملیکنه خورا زیاته سوې ده. یو څلوېښت کلنې سجدی د بریتانیا میډل ایست آی خپرونې ته ویلي په سلګونو نوي زده کوونکي منلي چې ټولګي یې ډک دي. د هغې په خبره زیات وخت په ټولګي کې ځای هم نه وي او ځینې زده کوونکي په ولاړې خپل درسونه وایي. وروسته له هغې چې طالبانو د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه، نجونو ته اجازه نه ده ورکول سوې چې تر شپږم ټولګي پورته نورې زده کړې وکړي. طالبانو په وار وار ویلي چې دوی په دې اړه پر یوه طرحه کار کوي چې په عملي کېدو سره به یې ټولو نجونو ته د تعلیم زمینه برابره سي، خو اونۍ او میاشتې تېرې سوې لا هم نجونو ته د زده کړې اجازه نه ده ورکول سوې. په ایران کې د افغان نجونو د تعلیم پر وضعیت د طالبانو د پوهنې وزارت زموږ له غوښتنې سره سره کومه تبصره ونه کړه، خو دغه وزارت تر دې مخکې ویلي چې د نجونو د تعلیم په اړه د دوی د مشرانو سلا مشورې روانې دي. نن یکشنبه په افغانستان کې د نجونو لپاره تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم د مخنیوي 240 ورځې پوره سوې. په مشهد کې د افغان کډوالو د خصوصي ښوونځي سرمعلمې زینب سجدی ویلي د دوی ښوونځی اوس په دریو شفټونو کې تدریس کوي او ښوونکي هم له اضافه کاري پرته حاضر سوي چې زده کوونکو ته په خپله خوښه اضافي تدریس وکړي. د دغه ښوونځي 80% زده کوونکي افغان نجونې دي چې هر میاشت په سلګونو نورې دغه ښوونځي ته د نوملیکنې لپاره ورځي. ګڼو افغانانو ویلي چې پر ډیرو خطرناکو لارو ایران ته وښتي چې هلته هم د ایراني ځواکونو له سختو چلندونو سره مخامخېږي. میډل ایست آی خپرونه ایران له هغو هیوادونو ګڼي چې هیڅکله یې د افغانانو اخراج نه دی درولی. ایران په وروستیو کې ادعا کړې چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته شاوخوا 1 میلیون نورو افغانانو دغه هیواد ته پناه وړې ده. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
یو څارون کې بنسټ وای په افغانستان کې ګڼ افغانان د ګرانیول کبلا ځانته کافی خواړه نشي برابرولای. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو ادارو هم خبرداري ورکړه چې په افغانستان کې په میلیونونو کسان له بېوزلۍ کړيږي. روسیو کې په افغانستان کې لوګه بېوزلۍ او د خوړو نه خوندیتوب هغه ګواښ دی چې له نیمایي زیات افغانان ورسره مخ دي. په دې اړه راپور د ځنیو بېوزله کسانو په غږ پیلېږي.
په دې ویډیو کې چې په ټولنیزو شبکو خپره شوې په کابل کې یوه ډله بېوزل ښځې ښکاري چې د وچ ډوډۍ ترلاسه کولو لپاره راغونډسته وي دي. په ویډیو کې یو تر ښکاري چې پر دغه ښځو وچ ډوډۍ ویشي. ګڼو سازمانونو او هیوادونو ویلي چې په افغانستان کې ورځ تر بلې د بېوزلۍ پراخېدو د خلکو ژوند تریخ کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو یو څارونکی بنسټ وایي په افغانستان کې د 2020 کال له فبروري میاشتې راهیسې د خوراکي موادو بیې یو څه ټیټې شوې، خو دغه بیې اوس بیرته په جګېدو دي. که څه هم چې د څو میاشتو په نسبت د امریکایي ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت یو څه جګ شوی، خو په وروستیو ورځو کې ښکاري چې افغانۍ یو وار بیا د ډالرو په وړاندې په لوېدو ده. پرون یو امریکایي ډالر په څه باندې 8 افغانیو تبادله کېده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سر مفتیش ادارې یا سیګار پرون په یو ټویټ کې ویلي د خوراکي او نورو ضروري موادو د بیو بیا جګیدل د دې سبب سوي چې زیاتو افغانانو ته کافي خواړه ونه رسیږي. سیګار د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسیف په حواله ویلي په افغانستان کې د وړو بیه د تیرو 15 کلونو په نسبت 81% لوړه سوې ده. وړاندې ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې 43 میلیونه انسانان لومړنیو خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري او د 2022 میلادي کال تر پایه به 90% افغانان د بېوزلۍ ټیټې کچې ته ورسیږي. دغه شان د نړیوال بانک په خپور سوي راپور کې د افغانستان وار له مخه د نړۍ 6 بېوزله هیواد بلل سوی دی. د طالبانو ویاندویانو مخکې ویلي چې دوی د خلکو د بېوزلۍ ستونزه درک کوي او هڅه کوي چې په بازارونو کې د بیو کنټرول ته هم ځینې لارې چارې وسنجوي.
په افغانستان کې د بېوزلۍ د زیاتېدو په اړه د سیګار د اندېښنو په ګډون یو شمېر ولسي افغانان وایي ورځ تر بلې اقتصادي ستونزې زیاتېږي. دوی وایي پر افغانستان د طالبانو د دویم ځل واکمنېدو وړاندې دومره جدي او اقتصادي ستونزې نه درلودې، خو په خبره یې اوس له لوږې سره مخ دي. نورحال د فیروزي عزیزي په راپور کې
د کابل ښار اوسیدونکی صبور وایي پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو مخکې د یوې دولتي ادارې مامور و او د یوې اندازې تنخوا په لرلو یې ځان او خپلې کورنۍ ته ښه ژوند برابر کړی و، خو اوس بېکاره دی او له شدیدو اقتصادي ستونزو کړیږي. یو شمېر نور افغانان هم له ورته وضعیت شکایت کوي. حمید هم په پلازمینه کابل کې ژوند کوي. دای چې د یوې خصوصي مؤسسې کارکوونکی دی وایي که څه هم په میاشت کې 8000 افغانۍ تنخوا لري، خو پر وخت نه ورسیږي چې له امله یې خپلې او کسیزې کورنۍ ته د یو وخت پوره خواړه هم نسی برابرولی. وروسته له هغې چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، د نړیوالو مرستندویه هیوادونو بندیزونه او د امریکا له لوري د دغه هیواد د شتمنیو کنګل کېدل د دې لامل شول چې اقتصادي کړکېچ رامنځته سي. خو په دې وروستیو میاشتو کې یو شمېر هیوادونو افغانستان سره د مرستو ټټر ووهه او ویې ویل چې دا مرستې به د مؤسساتو له لارې په مستقیمه توګه تر اړمنو خلکو رسوي، هغه څه چې یو شمېر اړمن کسان یې د نه رسیدو او غیر عادلانه توب ادا کوي. د کندوز ولایت د چهاردرې ولسوالۍ اوسیدونکی داود شاه وایي که څه هم مرستې ته اړتیا لري، خو تر اوسه یې نه دي ترلاسه کړي.
کومکونه شروع دي، کومکونه نه رسیږي. عادلانه خو نه ده، په دې هم عادلانه نه ده چې غریب پاتې ده او بای اخته نه ده. دوه بوجۍ درې بوجۍ کومکور کې او غریب ته ورکول یوه بوجۍ نه رسیږي.
که څه هم طالبانو تازه په دې اړه څه ونه ویل، خو له دې وړاندې یې د دغه مرستو د شفافیت ډاډ ورکړی دی. د طالبانو حکومت دغه شان ویلي هڅه کوي چې په افغانستان کې بیکاره وګړو ته د کار زمینه برابره کړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان په ګډون اروپایي اتحادیې او د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو چارواکو او د سازمانونو استازو همدارنګه یو شمېر کورنیو او بهرنیو رسنیو د افغانستان د بد اقتصادي وضعیت په اړه راپورونه خپاره کړي دي. وړاندې ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې 83 میلیونه انسانان لومړنیو خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري او د 2022 میلادي کال تر پایه به 90% افغانان د بېوزلۍ ټیټې کچې ته ورسیږي. دغه شان د نړیوال بانک په خپور سوي راپور کې بیا افغانستان وار له مخه د نړۍ 6 بېوزله هیواد بلل سوی دی.
افغانستان له هغه خوا د نړۍ وولو یو صنعتي هیوادونو یا جیو د خبرداري ورکړه چې په اوکراین کې روانه جګړه کول شي د نړۍ په سطحه غذایی او د انرژي بحران ته لمن وهي. د یو هیوادونو همدارول د چین غوښتنه کړې چې په اوکراین د روسي د غیر موجي جګړې د مشروعیت بخلو لپاره د اطلاعاتو له تحریف لاس واخلي.
د نړۍ د او لویو صنعتي هیوادونو یا G7 ډلې خبرداري ورکړ چې په اوکراین کې روانه جګړه کولی سي د خوړو او انرژي لپلوه یو نړیوال بحران ته لمن ووهي. داسې بحران چې نیستمن هیوادونه لا وګواښي. د او لویو صنعتي هیوادونو ډلې پرون شنبه د غله دانو د هغو زیرمو د محاصرې د سملاسي لرې کېدو غوښتنه وکړه چې روسیه یې اوکراین ته د انتقال مخه نیسي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په حواله د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک چې د او لویو صنعتي هیوادونو د ډلې د مخکښو ډیپلوماټانو د غونډې کوربنه ده، ویلي چې په اوکراین کې روانه جګړه په یو نړیوال کړکیچ بدله سوې ده. د هغې په خبره تر هغو چې د اوکراین د هغو غلدانو د آزادولو لپاره اقدام ونیسي چې د نړۍ د زیرمو پام وړ برخه جوړوي. په راروانو میاشتو کې به د هغې